السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو د خزو په وړاندې د تبعیض لمنځوړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې له طالبانو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پر خزو انجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغو نړیوالو کنونسیونو مطابق عمل وکړي چې افغانستان یې غړی دی. دغې کمیټې دغه څرګندونې د دوهې د درېیمې غونډې په مناسبت پرون په یوه اعلامیه کې کړي. د ښځو په وړاندې د تبعیض له منځوړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې ویلي دا چې د افغان ښځو د حقونو موضوع د نړۍ په سطحه له تر ټولو جدي بحرانو ګڼل کېږي. دغه ښځې باید د دوهې د درېیمې غونډې په څیر جلسو کې فعال او معناداره حضور ولري. ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېیمې غونډه د ښځو له حضور پرته سبا او بل سبا جوړیږي چې د طالبانو د چارواکي تر څنګ د څه باندې 15 هیوادونو استازي پکې جرګه کیږي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته ویلي د دوهې په غونډه کې د دوهې د دوی د ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی. په همدې لړ کې نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو او همدارنګه له افغانستانه بهر په بیلابیلو اروپایي او لویدیځو هیوادونو کې یو شمېر افغان ښځو مدني فعالانو د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو د نه ګډون او هغوی ته د ګډون د نه ورکولو په غبرګون باندې اعتراضونه کړي دي. دغه افغان ښځې وایي چې باید د دوهې غونډه د نړۍ د هیوادونو له لوري تحریم شي. اعتراض کوونکي وایي په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د ګډون له امله دا غونډه تحریموي او په خبرې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي له پاکستانه د افغان کډوالو د ډله ییز جبري اخراج د لړۍ د درېدو غوښتنه وکړه. د منځنۍ ختیځ، جنوبي، لویدیځې او مرکزي آسیا لپاره د اروپایي کمیسیون مشر انډریاس پاپا کونستانتینو پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې له پاکستان څخه په جبري ډول لیستل شو افغان کډوالو سره کتلي. هغه ویلي اروپایي ټولنه د ناروې د کډوالۍ شورا په همکارۍ دغو راستنېدونکو ته اساسي مرستې برابروي. په بدخشان کې په یمګان ولسوالۍ کې د ځمکې خوېدو په پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کېږي نن ویلي د بدخشان لپاره د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبري ویلي په دې پیښه کې د استوګنې 14 کورونه، یو ښوونځی او 15 کیلومتره سړک هم ویجاړ شوی دی. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې په سیستان او بلوچستان ولایت کې دوه پوځیان چې د رایو د صندوقو په لیک بوخت و وژل شوي. د ایران دولتي راډیو ټلویزیون نن سهار راپور ورکړی. یوې سرچینې ویلي دغه دوه پوځیان په جکی جور سیمه کې د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوي دي. په ایران کې د ولسمشری ټاکنې پرون وشي خو د شمیرل شو رایو له مخې یو کاندید هم اکثریت نه دی ګټلی. را روانه جمعه د دوو مخکښو کاندیدانو مسعود پزشکیان او سعید جلیلی ترمنځ بیا ټاکنې کیږي. امریکایي ځواکونو پرون جمعه ویلي د مخکینیو 48 ساعتو پر مهال په یمن کې د اوسي اغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې و بې پیلوټه الوتکې دغه راز د سوق او ادارې یوه واسطه ویجاړه کړې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ سنتکام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي پر دغو بې پیلوټه الوتکو موټرې ځمکه ځکه حمله کړې چې د امریکایي ځواکونو ائتلاف دغه راز په سیمه کې تجارتي کښتیو ته خطر پیښ کړی و. او د کرکټ لنړیوال جام دا چې د هند او جنوبی افریقا ملي ټیمونه به په راتلونکو څو ساعتونو کې د نړیوال جام پایلو به وکړي. دواړه لوبډلې نن د کابل په وخت ماښام 2 بجې د ویسټ انډیز د باربودس په برج ټاون کې سره مخ کیږي. جنوبی افریقا په نیمه پایلو به کې افغانستان او هند انګلینډ یا انګلستان ته په ماتې ورکولو پایلو به ته لار وکړه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د دوهې دریمه ناسته سبا د قطر پلازمینه دوها کې د افغانستان په اړه باندې پیلېږي. د په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري ذبیح الله مجاهد کوي چې نن یې په یو کانفرنس کې ویلي،
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه ږدي.
د دوهې د غونډې په درشل کې یو ډله افغان ښځو په افغانستان کې دننه او همدارنګه د نړۍ په څو هیوادونو کې د دغه غونډې د تحریم غږ کړی دی.
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدنی طالبان هستیم. هر
دوی وایي چې د ښځو د حضور د نشتوالي په خاطر باید دا غونډه د نړۍ له لوري تحریم شي، ځکه چې د نړیوال ټولنې اعتبار ورسره کمیږي. البته ملګرو ملتونو په دوهې کې د ښځو د نه ګډون په ارتباط باندې خپل دریز مخکې بیان کړی و. یو ډله نورې ښځې او نجونې بیا د دوهې له غونډې څه غواړي؟
زموږ د ملګرو ملتونو د طالبانو او حکومت ترمنځ ناستې هیله دا ده چې د موږ حقوقو لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
د ایران له ټاکنو تاسو ته وروستی حال درکوو، دا چې هلته هیڅ یو کاندید پرون په ولسمشرۍ ټاکنو کې 50+ رایې نه دي ګټلي، نو په دې اساس به د دوو مخکښو کاندیدانو مسعود پزشکیان او سعید جلیلی ترمنځ را روانه جمعه بیا سیالي وشي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي د دوهې په ناسته کې د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ترابولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د دوهې په درېمه ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل د دوی ناستې ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي وویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې اورسلغه د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتو یو لړ شرطونه ومنل، خو ده دغه شرطونه بیان نکړل. ویل کېږي د افغان ښځو مدني ټولنې استازو ته د ګډون حق نه ورکول د طالبانو مهم شرطونه و چې ملګرو ملتونو منلي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبان حکومت وایي د دوهې په درېمه ناسته کې د دوی ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی، بلکې دوی غواړي له ټولو اړخونو سره مثبت تعامل رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوهې په درېمه ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز ګډون کوونکي پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دوی ناستې ته بشپړ چمتووالي سره روان دي. نوموړي وویل چې د دوهې په ناسته کې پریکړې نه کیږي، بلکې یوازې پیغامونه انتقالوي. ذبیح الله مجاهد په دې کنفرانس کې دا هم وویل چې د دوهې په ناسته کې دوی د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ته رابولي. نوموړي وویل
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه ږدي، بلکې په هغو مواردو کې چې د افغانستان د خلکو حق ده باید هیوادونه خپل مکلفیت ادا کړي او د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پیاوړتیا کې ونډه ولري او خنډونه له منځه یوسي.
ذبیح الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل، خو نوموړي د دغه شرطونو په اړه په واضح ډول څه ونه ویل. خو هغه د دوهې په ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دغه ناسته کې د افغانستان د واحد دریس په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي.
د دوی په غونډه کې تمکیګو د دې غونډې د پیل څخه مخکې په افغانستان کې دننه په ځینو سیمو کې عمدارنګ د نړۍ په یو شمېر وادو کې د اعتراضونو لړۍ پیل شوې. اعتراض کوونکي وایي په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د ګډون له امله دغه غونډه تحریموي او په خبرې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د طالبانو په خوخه د دوهې د درېمې ناستې پر تنظیم او نیوکه کړې دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدن طالبان هستیم. هر نوع نشست با طالبان تحریم است.
په بدخشان ولایت کې د یو شمیر ښځو اعتراض چې د دوهې په غونډه کې د ښځو د استازو د نه ګډون په غبرګون ترسره شوی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د اعتراضونو دا لړۍ پیل شوې ده او اعتراض کوونکي د دې غونډې د تحریم غوښتنه کوي. د بشري حقونو د فعالانو د ټولنې غړی او د ډله ییزو اعتراضونو د تنظیمونکو د ډلې فهیم فروق د دې اعتراضونو د موقعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هېوادوالو په فرانسه کې اعتراضونه درلودل. ټاکل شوی د آلمان په برلین، کولن او اوشتونګارد ښارونو، هالند، تهران، د پاکستان په اسلام آباد، واشنګټن، تورنټو، سویس او د هند په دهلی کې اعتراضونه ترسره شي.
دا اعتراضونه په افغانستان، ایران، پاکستان، هندوستان او فرانسې کې ترسره شوي او په نورو هېوادونو کې به نن د جون په 9 او په یو شمېر هېوادونو کې به سبا یعنی د جون په 10 ترسره شي. د دې ډله ییزو اعتراضونو ګډون کوونکي وایي له دې ناستې څخه د ښځو او مدني ټولنې فعالانو لیرې کول او د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. د افغانستان د مقتدرو ښځو د غورځنګ بنسټ ایښودونکي او د ډله ییزو اعتراضونو یوې تنظیموونکي رخشانی رضایی ازادي رادیو ته وویل:
هدف از اعتراضات می باشند.
د دې اعتراضونو موخه دا ده چې د دې ناستې او له اجنډا څخه د ښځو حذفول ډیر ظالمانه او بې رحمه کار دی. دا ناست افغان میرمنو لپاره ډیره د اندېښنې وړ ده. زه فکر کوم دا ناست د ملګرو ملتونو د باور کچا په نړۍ کې راټیټوي،
در جهان پایین میاره.
د ښځو د حقونو بېلابېلو غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د دوهې غونډې پر اجنډا نیوکه کړې او په دې غونډه کې د طالبانو ګډون او د ښځو او مدني ټولنې نه ګډون غندلی. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وایم سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روس مری د کارلو به د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په 2 نیټه جلا ناسته وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د طالبانو په خوښه د دوهې د 3 ناستې د اجنډا پر تنظیم او جوړولو نیوکه کړې. نوموړي د جست سیکیورټي په نوم په یوه آنلاین پلاتفارم کې په یوې مقاله کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه ویلي چې ملګري ملتونه او په دوحه کې استازو د دوهې له اصلي غونډې څخه د افغان میرمنو او مدني ټولنې په ایستلو سره د دې غونډې د پروتوکول، اجنډا او ګډون کوونکو په برخه کې د طالبانو شرایطو ته غاړه کې خدا. نصیر احمد اندیشه ویلی یو ځل بیا د افغانستان ډیری خلک چې طالبان نه دي په ځانګړې توګه د هېواد دننه او بهر مدني او سیاسي ځوان مخالفین له پامه غورځول شوي چې دا غفلت یوه جدي اندېښنه ده، ځکه چې په خبره یې دا د رښتینی ټول شمول او معاصره ډیپلوماتیک پروسې احتمال کمزوری کوي. د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف چې ټاکل شوی د دوهې په 3 غونډه کې د یاد هېواد په استازیتوب ګډون وکړي، هیله یې ښودلی چې دا غونډه به ګټوره وي. خو نوموړي تاس خبري اژانس ته ویلي غونډه به هغه مهال ګټوره وي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نږدې او رغنده همکاري په لومړي سر کې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له اوري سره چې افغانان ورسره مخ دي مرسته وکړي. د دوهې 3 ناسته به سبا پیلېږي چې 2 ورځې به دوام وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د دوهې غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هېواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې تر څنګ ټول ګډونه حکومت ولرو، ظلم نه وي، ټولو هېوادوالو ته مو خپل حقوق ورکړل شي.
د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناستې هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبا هم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم دا ده، غوښتنه هم دا ده چې د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بېوزله خلکو حقوق باید تامین شي، ځکه چې څو به موږ په جنگ کې ژوند کوو تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین د ننګرهار ولایت څخه. نو خدای وکړي چې دا موږ سره مرستې وکړي، کومکونه موږ سره ډېر وکړي او زموږ ټول هېوادوالو سره، ځکه چې هېوادوال زموږ سره ډېر غریب دي. نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم موږ سره جوړ شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست مخکل دی چې د پروګرام نور مطالب تاسو درواورو. ورزو کرکټ ته نن د هندوستان او د سویلي افریقا ملي ټیمونه د کرکټ د شلووري جام په پای لوبه کې سره مخ دي. دغه لوبه په شاوخوا دوه نیم ساعتو کې به پیلیږي. البته په کابل کې به د ماښامو بجې وي، خو په هلته به په کوم ځای کې چې دغه لوبه کېږي په بریج ټاون د ویسټ انډیز کې هلته به ماښام وي. ور به شو بختیار ساحل ته چې کرکټ او په تېره نړیوال جام له نږدې تعقیبوي. ساحل صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. نننی فاینل په اړه راته ووایي.
سانګزه صاحب سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو ویلي، نننې ورځ په کرکټ کې غټه ورځ ده، او په ځانګړې توګه د سویلي افریقا لپاره بیا بیخي غټه ورځ ده، ځکه دوی په لومړي ځل د شل اورونو نړیوال جام په لوبې ته وتلی دي. او داسې بریښي چې دا ځل د دوی لوبډله په یاد کنډیشن کې یا په ویسټ انډیز کې یو فیوریټ لوبډله ده، او امیدواری د کرکټ د سویلي افریقا د ایکس کرکټرانو او مینوالو دا ده چې سویلي افریقا به په لومړي ځل وکړی شي چې د آی سی سی یو ایونټ وګټي. خو بل لور ته د هندوستان لوبډله چې یو ډیره منظمه لوبډله ده او ډیره متوازنه لوبډله دا ځل ټاکل شوې ده، هغوی هم په روان نړیوال جام کې په ځانګړې توګه په توپ وهنه کې ډېر ښه ځلېدلې دي. په داسې حال کې چې نورو ټولو لوبډلو په بیټینګ یا توپ وهنه کې ډېرې ستونزې ګاللې یا ډېر سټرګل یې کاوه، خو یوازې هندي توپ وهونکي وو چې د دوی هر آرډر کغه د اوپنرانو برخه وه، کغه ټاپ آرډر وو، کغه میډل آرډر وو، آن که لو آرډر وو، دوی وکړی شول چې په هر سخت کنډیشن کې منډې جوړې کړي او خپلو بالرانو ته لوبه اسانه کړي. نننۍ سیالي بیا هم په داسې یو لوبغالي کې ده چې ویل کېږي دا به د ډېر سکور مقابله نه وي، خو ایوریج کا یو لوبډله پاول بیټینګ کې 350 یا 160 منډې وکړي نو غټ فاینل به وي. د دویمې لوبډلې لپاره یا د چیسینګ سایډ لپاره به یو څه ستونزې وي. که د دواړو لوبډلو تاریخ ته لږ وګورو، دوی ټوټل په نړیوال کرکټ کې 26 شلوریزې سیالۍ ترسره کړې دي چې په هغې کې 14 هند ګټلې دي او 11 سویلي افریقا ګټلې دي او نورې لوبې په مساوي توګه تمامې شوې دي. او همدارنګه که د شلوریزو نړیوالو جامونو تاریخ ته ګورو، په هغه کې 6 ځل سره مخ شوې دي چې 4 سیالۍ هندوستان ګټلې دي او 2 سیالۍ سویلي افریقا ګټلې دي. د هن په لوبډله کې چې لیدل کېږي یا د کرکټ مبصرین د دوی د لوبډلې شننه کوي، دا وایي چې هن دا ځل یوه ډېره متوازنه لوبډله بریښي او تر دې دمه د نړیوال جام له پایله تر پایه پورې فیوریټ یا د تورنمنت هغه د غوره او مخکخه لوبډله یادیږي. او بل مهم او ځانګړې خبره دا ده چې په تورنمنت کې دواړه لوبډلې انبیټن دي، یعنی یو سیالي هم یوې لوبډلې نه ده بایللې. او بلیدل شي چې په پای لوبه کې کمه لوبډله ښه ورځ لري او کمه لوبډله کولای شي چې دغه جام پورته کړي. هندي لوبډله هم د شلوریزو نړیوالو جامونو له پایل راهیسي چې یوازې لومړنی نړیوال جام دوی ګټلی و، هغې نه وروسته دوی ډېر زیات انتظار کړی دی. او داسې بریښي د کرکټ شنونکي وایي چې هند به وکړی شي چې کلونه پس یو وار بیا په شلوریزو جامونو کې اتلولي ترلاسه کړي، ځکه د دوی ځینې داسې مهم لوبغاړي دي چې یوازې ښایي همدغسې یو ټایټل ته منتظر وي، او هغې نه وروسته ځینې لوبغاړو داسې انتظار بریښي چې مخخه به هم کوي له نړیوال کرکټ سره. چې هغې کې د دوی لوبډل مشر روهیت شرما خلک یادوي چې د ډېره وخته دې ته منتظر دی. د دې نه وروسته به د دوی هیډ کوچ روزونکی راهول ډراوډ هم د دې نړیوال جام او د دې لوبې نه وروسته د هند لوبډله پرېږدي.
ډېره مننه کوم. البته د هندوستان کرکټ ټیم ګڼ نړیوال جامونه ګټلي دي چې په هغه کې شلووریز 2009 کال هم شامل دی، او تر هغه وروسته هند 4 نړیوال جامونو کې په فاینل کې هم لوبېدلی دی. خو جنوبی افریقا لکه څنګه چې بختیار ویل اول وار دی چې په فائنل ترازی او په دې هیله باندې دی چې نړیوال جام وګټي، ځکه چې تر اوسه هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی، یوازې په نویو مکلونو کې چمپیونز ټرافی کې اتل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
ورزو ایران ته په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې چې پرون وشوې دویم پړاو ته لاړې، ځکه یو کاندیدم 50% رای ونه شوې ګټلې. په دغو ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو یوازې 30% خپلې رای کارولي. د شمیرل شوو رایو له مخې یو کاندیدم اکثریت نه دی ګټلی، او د ایران د قوانینو له مخې بله جمعه د دوو مخکښو کاندیدانو سعید جلیلی او مسعود پزشکیان ترمنځ بیا ټاکنې کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د ولسمشری تر وخت مخکې چاکونو د څه باندې 4.5 میلیونو شمیرل سویو رایو له مخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان 10,415,191 رای ګټلي. تر هغه وروسته توندلاري کاندید سعید جلیلی 9,403,298 رای خپلې کړې دي. تر دوی وروسته محمد باقر قالیباب څه باندې 3 میلیونه او بل کاندید مصطفی پور محمدی څه باندې 200,000 رای ګټلې دي. دغه څلور واړه کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تصویب شوي وو، هغه شورا چې غړي په مستقیم ډول د ایران د رهبر آیت الله علی خامنهای لخوا ټاکل شوي دي. د ټاکنو د نتیجو لشمیرل سویو رایو داسې ښکاري چې یو کاندید هم اکثریت رای نه دی ګټلی، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. د ایران د قوانینو له مخې که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نوی ګټلی، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 85 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د څرخیل وته کې د نسکورېدو په پیشه کې مړه سول. په ټولو کې 6 تنه کاندیدان وو. خو دوه کاندیدان علی رضا زاکانی او امیر حسن قاضیزاده هاشمی د جلیلی په ګټه له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې بل کاندید محمد باقر قالیباب هم نن د سعید جلیلی ملاتړ اعلان کړی، خو هغه د ټاکنو په لومړي پړاو کې چې پرون وسول د جلیلی په ملاتړ له خپلې کاندیداتوري له تیرېدو ډډه کړې وه. د ایران 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، خو په ایران کې دننه او بهر د رای پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% یې په پرونیو ټاکنو کې خپل رای کارولی، چې دا د ریکارډ تر سره حده ټیټ شمیر دی. په ټولنیزو شبکو او نورو ویبپاڼو کې ګڼو کسانو د ایران په ټاکنو کې د خلکو پر کم ګډون بحثونه کړي دي.
ازادي رادیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د جون میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې له پاکستان څخه باندې 2000 افغان کډوال راستانه شوي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي ډیری دغه کډوالو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او د نیول کېدو له ویرې او خپلو ننګونو له امله افغانستان ته راستانه شوي. اخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي یوازې د دسمبر په 1 او 8 نږدې 1500 افغان کډوال له پاکستانه په زور راستانه کړی شوي. له پاکستانه راستانه شوي یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته وویل د نیول کېدو له ویرې او ستونزې له امله بیرته هیواد ته راغلي، خو دلته هم ورته د کار زمینه نشته. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان زیږدیز کال د جون میاشتې په لومړۍ نیمایي کې د پاکستانه 2,118 افغان کډوال افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. دغه راپور چې د جمعې په ورځ د جون په 28 خپور شوی ښیي چې له دې شمېره 13,318 کسان د تورخم له لارې، 3,409 کسان د چمن او 316 نور بیا د غلام خان له لارې افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې زیاته کړي چې ډیری دغو کډوالو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او د ایستلو له ویرې کورنۍ سره د بیا یو ځای کېدو او نورو لاملونو له امله افغانستان ته راستانه شوي دي. د IOM خبره په یاد موده کې پاکستانی سرحدي چارواکو هم د قانوني اسنادو نه درلودلو له امله څلور افغان کډوال راستلی دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان سره په څلورو لارو کې 141,098 بیرته راستانه شوي کډوال پیژندلي او ثبت کړي دي. د دغه سازمان په خبره دا شمېرې افغانستان ته د راستنېدونکو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیرو دریو کلونو کې له اقتصادي کړکېچ، بیکاری، بېوزلۍ او د اقلیم بدلون له اغېزو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې وروستیو سیلابونو هم مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړې دي. له پاکستان نه د بیرته راستنو شویو له ډلې حمید بیانی ازادي راډیو ته وویل چې اوزګار دی او له ګڼو ستونزو سره مخ دی. فیض الله هم چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې په آسیا کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو مشر اندرس پاپاکو انستانتونیو د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه له یو شمېر هغو کډوالو سره چې له پاکستانه په زور راایستل شوي د لیدنې پر مهال د دغه بهیر د درولو غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې چې هره ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپروي له ایران او پاکستانه په داوطلبانه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو او ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. دغه وزارت د وروستیو شمیرو له مخې یوازې د سرطان میاشتې په اومه او اتمه نیټه 1,322 افغان کډوال له پاکستانه په زور راایستل شوي دي. دغه وزارت دغه شان ویلي چې د جمعې په ورځ 944 نور افغان کډوال له ایرانه په خپله خوښه او جبري توګه راستنه شوي دي. آی او ایم له دې مخکې د 2023 کال له جنوري نه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستانه په جبري او داوطلبانه توګه د راستنو سویو افغان کډوالو شمیر له 1.5 میلیون څخه زیات اعلان کړی و.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د غوښنو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمېر خاوندان د پلور د بازار او د طالبان حکومت له لوري د ملاتړ د نشټوالي په ګډون په بیلابېلو برخو کې له ستونزو شکایت کوي. دوی په وروستیو کلو کې په لکونو افغانۍ زیان کړی او د ناروغیو د خپرېدو له امله یو شمېر چرګان مړه شوي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ او د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارتونو د دغو شکایتونو په اړه څه ونه ویل، خو د افغانستان د کرنیزو تولیداتو د خونی معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 10,000 د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونه فعال دي او د اړتیا وړ غوښه بازار ته وړاندې کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمېر مالکان د خپلو کارونو او بازارونو له پیکه کېدو څخه شکایت کوي. دوی اندېښمن دي چې که د طالبانو حکومت دوی ستونزو ته پام ونه کړي، ښایي د دوی فارمونه سقوط وکړي. په ننګرهار ولایت کې د چرګانو د ساتنې فارمونو دوو خاوندانو حضرت ولی او اکرام الله ازادي راډیو ته وویل
بازار نشتون د پوس وخت کې مارکیټ نه لري زمون چرګان، او بل خبره دا ده چې بیماریان دي، زیات بیماریان دي. د اوس وخت کې مان یو 3000 پارم دای دی والو تقریبا 3.5 لک شاوخوا افغانۍ تاوان راته وکړ. وخت نه ورسته چې کوم بازار چلیدل ده دومره تاوان نوم کړی دی چې بس د کار پر خودل تاټ شوی.
پاکستان نه د لیب چرګ یعنی دغه کمې هګۍ چې دلته استعمالیږي اوس په افغانستان کې هغه واردېږي. که چېرته هغه واردات بند شي نو زموږ د فارمداران به دغه لیر چرګو ته مخه کېږي او دې باندې به بازار کنټرول.
په فراه ولایت کې د چرګانو د فارم یو ملک حاجي عبدالمجید هم وایي پخوانی کار یې نه دی پاتې او خپل چرګان له کومې بیې نه چې دوی ته تمام شوي هم ارزانه پلوري.
دمه چند ساله کې هر چیږي پیداوار دي.
څومره چرګان مو چې درلودل په دې وروستیو کې لمنځ ولاړل، کم تر کم 80,000 ډالر د دانو له شرکتونو څخه پوره وړي. هغه سرمایه مو چې ګټلې و ټول خلاص شو او اوس شاوخوا 1,50,000 افغانۍ تاوان راوخته. یو کیلو غوخن چرګ 1,50,000 افغانۍ تمامېږي او په بازار کې بیا 100 افغانۍ ده.
خیرالله نیازی هم چې په هرات ولایت کې د غوښونو چرګانو د ساتنې فارم لري، د طالبانو حکومت د نه ملاتړ او نه پاملرنې شکایت کوي.
مرغ گوشتی بین 35 تا 60 روزه.
غوخن چرګان د 15 دیر شو تر شپیتو ورځو پورې بازار ته وړاندې کیږي. له بده مرغه څلویښت ورځې کیږي چې بازار ډیر خراب شوی دی. د دې ترڅنګ یوه ناروغي راغلی چې ټول فارم له منځه تللی او موږ لس 15 لکه کمپانۍ زیانمن شوي یو. تر اوسه کومې دولتي ادارې زموږ ملاتړ نه دی کړی.
از طرف نهادهای دولتي و مرجع دیگه صورت نمیگیره.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغانستان ته د یخ وهلو چرګانو د غوښې واردات بند شوي، خو لا هم ژوندي چرګان له ګاونډیو هیوادونو واردېږي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل
د امارت پر اتک سره گوشت مرغی افغانستان ته بند ده، اما ژوندۍ چرګان د پاکستان راځي او تنها د پاکستان او د ایران نه موږ ژوندۍ چرګان راوړو. نور موږ خود کفایو، خپل پارمونم په افغانستان کې شکر الحمدلله جوړ شو.